سی د تاسو څه نظر د په دې مسلې کې
دا ډیره
د پاکستان پر لوغه
ډیره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سول هغه وخت راتلی سي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډیر وخت ضرورت
نه لري. اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پایلې اداري فساد منځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې موږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې $4 میلیارډ په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بودیجې معادل دی. دا سملس دستي فقر باندې اشتغال باندې په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد لویترین فقر بې اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت تر لاندې یو سیستم عیار کې، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګۍ سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي.
سلطان زوی صاحب، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنی په دې معنا چې دغه روانې جګړې او دغه نامنۍ بهرني عوامل نه لري.
ګورې، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د موږ پلاس کې دي، دا باید موږ له منځه یوسو. که خارجي عوامل باندې نیوکه لرو او د موږ له لاسه نه کېږي هغه ته تغییر ورکو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ د موږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکو چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نشي.
د امنیتی سند په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي او دا مسله پاتې وي آینده ته، هم تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخته د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتي تړون بحث یو مضحک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوه چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرس وکړه چې امضا دې نه شي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنګ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنګ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند شي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیزه روابط قانونمند وي او بل د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکې مسؤلیت دی.
دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم. ولې چې افغانستان کمدغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد یي، فقر یي، بدامنی یي، د خارجیانو د لاسوالیانو لپاره دلته ځای موجود یي، نو بیا افغانستان څه وخت دې موضوعات ته رسیدګي وشي؟
مننه سلطان زوی صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به موږ سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امورو په راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو په راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بې درېغه او بدون مراعات نه، په قاطع توګه په ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلي پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده چې تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستی سي، او موږ همدغه دولت غواړو چې اوسو، چې د یو سیاسي تعهد او ارادې په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هر رومرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دو کال بعد نسی لیدلی. ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت پایس، هغه لمانځه زی اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی. پاس نه اصلاحات شروع سی، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل سوي دي. یوه کرهنه ده. په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زموږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله، موږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې، معیاري تحصیلات او سم تحصیلات چې دي یو وستم پیړی سره مناسب تحصیلاتی او برابری. دوام د کرهنه په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه دواړه د ترویج او د ښکول لپاره مونږه ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو چې مونږ یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه بانکونه جوړول او بزګرو لپاره د امکانات برابرول کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا د اصلي زراعتي حاصلاتو لوړول دا ټول بالاخره دې مرحلې ته مونږ رسوي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید مونږ مایسرابلو او د افغانستان صادرات لپاره د یو زمینه مساعدهی او زمنن خدماتی برخه هم په کار چي دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداری او جنگلات کې مونږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د جنگلاتو موضوع د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د جنگلداری پروګرامونه لرو او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډیره مرسته کوي د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده مونږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350,000 نوي شغلونه خلقو چې د افغانستان د منځنه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي. همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او مالیزیا نه کیږي. آخری برخه د اقتصادي پروګرام دا دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي دي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو چې دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې عیار سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرس معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي د چپاول نه یې وژغورو او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
مننه. زمونږ د مرکې وخت هم لږ پاتې د سلطان زوی صاحب یو بلې مسلې ته راځو. د بشر د حقونو په باره کې د ښځو د حقونو باره کې څه نظر لرئ په دې اړه کې رسې لنډ مال ورکړئ.
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایو چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنې کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکوم. اوله دغه مضحکه خبره ده چې یو نارینه ووایي چې ښځه ته دا ورکوم او دا نه ورکوم. ښځه هم د خدای مخلوق دی او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه یې خلق کړی دی ښځه یې خلق کړی. د هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده چې دا نه یوازې وساتي بلکې د دې د پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به نه چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي، د موږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور ضعیف دولت لیست د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د موږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلیک پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي او د نارینهو په مقابل کې یو جګتر عیسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته پس نظر ګورئ، په افغانستان کې جنګونه تیر شوي دي، ځینې کړۍ او ځینې خلک عام خلک هم د دغو خلکو چې په دې جنګو کې لاس درلودو دغو محاکمه غواړي. دې مسلې ته ته په کوم نظر ګورې؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یوه برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولی چې مراعت وکړو. حق الله او حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوا موجوده وي، کوم اتهام موجوده وي، مونږ به د هغې د زمینه مساعده وو چې هغه خلک خپل دعوا او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمې ته لاړ شي او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ شي او حل ورته پیدا شي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جوړ نسی. د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وین نه به ډک زخمونه وي.
د جمهور ریاست انتخابات کاندید ښاغلی سلطان زوی، ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
مخکخه خزي احمد شیبر یم. السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې هره سپیشل را سره ده. دا د نیمل وړو زده کړو استاد ده. د میرمن بهیر غړي ټوب لري او لیکوالي هم کوي. لدی بوورو چې لیکوالي د هنر لپاره کوي، کې هنر ژوند ته اختصاص کړی دی او غواړي چې د افغان شوزو ژوند بهتر شي.
افغانستان کې روان دي په دې اړه باندې دي. خو بیا هم لیکنې ډېر خپل تاثیر لري، داسې د ښځو ژوند ته بدلون ورکړي او تر څو وکولی شي ښځې هم یو مقام ته ورسي. ځکه نن سبا ښځې له دوهم جنس ته بدل کېږي، داسې نارینهو ته برتریت ورکړي.
هورا جانې، کله چې په انسټیټیوټ کې د درس ورکولو لپاره تیاری کوي، نو بیا خو نور کارونه سخته کېږي نه؟ لکه شعر لیکل او نثر لیکل؟
داسې خدا هغه څه چې خپل مخکې ما ډېر وخت کړی شعر او نثر ته، خو اوس هغه وخت کم شوی دی. خو بیا هم دومره وخت نه وي چې لکه ما اکثریت لیکنې د شپې له خوا نه کوم. زه ارت لیکم که هغه شعر وي که هغه نثر وي، زه د شپې له خوا نه وخت متخصص کړی دی. او ان پاتې شو تدریس کول یا درس کول هغه بیا د ورځې له خوا نه ده. بیا هم زه چې څومره کې مطالعه وکړم، زده کړه وکړم، په دې باندې راحت احساس کوم. په دې باندې هېڅکله فکر نه کوم چې څوک ستړی شي. خو بیا هم هر کار خپل ستړیا لري.
هورې سپېشلې د کورنۍ جګړې په وخت په نویمو کلونو کې دې داسې فکر کاوه چې یو وخت به استاده کېشي او نجونې او هلکان به روزي؟
هېڅکله هم نه. هغه د جنګ وختونه چې بالکل همدلته داخل دی افغانستان کې، موږ په کلیو بانډو کې اوسېدلو. بس هماغه کلیوالي ژوند مو پر مخ و. هېڅکله مې داسې فکر نه کړی چې یو وخت په افغانستان کې داسې وخت راځي چې ما به خپل تحصیل پای ته رسولی، ما به خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولی، زه په یو لین کې استاده اوسېږم او زه به بېرته د افغانستان د چینو کې تدریس کوم. هغوی به یو جی پورې رسومه او زما به قلم پر لاس وي. هېڅکله مې دا فکر نه کوم. خو مګر اوس چې روغ وخت فکر کوم او نن فکر کوم، په ډېر خوشاله یم او له خدای ډېر شکر ګزار یم چې بیا هم په افغانستان کې داسې وخت راغی چې خلکو قلم په لاس واخیست، خلکو بېرته د مکتب دروازې پرانستې او بېرته د پرمختګ په لور باندې روان کړل.
په هغو کلونو کې چې جګړې وې، څنګه په کور کې به د کتاب لوست او کنه یو مخ مایوسه شوی وي؟
بس هغه وخت په افغانستان کې جګړې، بس هغه د کلیوالي ژوند خو بیا هم کورنۍ په دې هڅه کې، ځکه موږ هغه وخت بیا هم ماشومان ورته وایي که دومره نه ماشومان به اونه دومره لویان و چې موږ په خپله کتاب راخستی قلم زده کړه کړې وای. هغه وخت موږ په کلیو بانډو کې اوسېدلو، نو کورنۍ په دې هڅه کې وه چې موږ یو څه هغه څه چې کورنۍ زده وو، هغه څه کوم علم چې کورنۍ درلوده غوښتل چې هغه په یو لاره په یو طریق سره موږ ته بېرته انتقال کړي. خو بیا هم کورنۍ به یا به حضور و په جبر به که په هر څنګه حضور رضا وتي، هغه کتاب به د موږ په لاس کښې راکوو. بیا هماغه کتاب راکول د موږ په لاس کښې، چې نن تر دې حده پورې شکر الحمدلله رسېدلی یم.
هغه نجونې چې اوس په داسې ځایونو کې دي چې هلته جنګ جګړې شته او یا یې مکتبونه سوځېدلي دي یا یې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي، هغوی ته څه لارښوونه کولی شي چې څرنګه کېدای شي چې دوی هم تعلیم وکړي او یا دا هیله ولري له ځان سره چې باید کېدای شي چې یو وخت زه هم تعلیم وکړم؟
لکه څنګه چې ما خپله دغه څه چې روانې تېر شوي وو، هغه څه چې واقعیتونه وو درته وویلې، ځکه ما هم یو څو کاله مخکې همداسې په یو سیمه کې ژوند کوو چې اوس یې هغه نورې نجونې تللي او په ټول سیمه کې ژوند کوي. هغوی به هم داسې فکر نه کوي څه به یو وخت داسې وخت وي چې زه به هم په یو داسې ټولنه کې ژوند کوم چې زه خپله یو شخصیت واوسېږم، قلم مې تر لاسه واوسېږي او نور د افغانستان نورو بچیو ته تدریس کوم، یا په تدریس برخه کې یا په کوم بله برخه کې، هره برخه چې وي. خو بیا هم زه ورته وایم هغه که چېرې په یوې کورنۍ کې یو نفر هم باسواده وي، انشاءالله چې نن سبا دا رقم وخت دسې که ښځینه نه وي نارینه خو به حتمان وي، که یو نفر هم باسواده وي علم لري، باید کوشش په دې هڅه کې واوسېږي چې هغه خپله د کورنۍ نورو وګړو ته انتقال کړي. شاید پنځه کاله وروسته شاید لس کاله وروسته افغانستان په داسې حالت کې ووسي چې شاید ډېر پیشرفتونه وکړي. موږ هم په همدې هیله باندې او لاسم خدای ته پورته کړی چې خدای په افغانستان کې هم داسې وخت راولي چې د هغې پنځلۍ په زړه باندې داسې د قلم هیله او ارمان په زړه باندې پاتې نه شي.
هورې سپېڅلې مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
مننه تاسو هم زماته بلنه راکړه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
چه د حسن شور ما شور ما شر وسم چه د حسن شور ما شور ما شر وسم پکازه کته کوردم مکمارو سو پکازه کته کوردم مکمارو سو چه د حسن شور ما شور ما شر وسو چه د حسن شور ما شور ما شر وسو پزے کریے خلوت بت کنا کیجیے پزے کریے خلوت بت کنا کیجیے تہا سنم پیات میں جے گھر سو تہا سنم پیات میں جے گھر سو چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو پکاز کتے کوردا مجما روسو چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو زل خوش پہ خال پغیش کے واخیز چتا زل خوش پہ خال پغیش کے واخیز دپلاٹ پشبستان کے قمر سو دپلاٹ پشبستان کے قمر سو چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو پکاز کتے کوردا مجما روسو چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو